Radio.
Radio Azadi. درنو دوستانو السلام علیکم سار مو په خیر او نیک مرغه و ساز ما جملن سلامونه ومني د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو زه د تایر روشن په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شیبي یعنی لوو بجو پیلېږي او د ماخم تر وو بجو پوري د رادیو لاري په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفدو لس شپږنوي اوریدلی شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 1.5 اوریدل کیږي. که انټرنیټ لاري بیا نو چې هر چیرې زموږ د ویبپاڼې له لارې نه یوازې دا چې زموږ خپرونه په مستقیمه توګه اوریدلی شي، بلکې زموږ په ویبپاڼه کې تازه رپورټونه، خبرونه له تفصیل، عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شي. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. دا نور کله په څیر د نن خبرونه هم له سهارنۍ نیم ساعتیا خبری مجلې پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې خبرو اندېښنې او پوښتنې راپورته کړې دي. د بادغیس ولایي چارواکي ادعا کوي چې طالب وسلوالو په یوه حمله کې د کمانډوز ځواکونو یو سرتیری وژل شوی او یو بل ټپي دی، او چین وایي په دې هیواد کې په څلورویشت ساعتونو کې 240 کسان مړه شوي دي چې په کرونا وایرس اخته وو. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې خبرو اندېښنې او پوښتنې راپورته کړي. د کمیسیون د دوشنبه په ورځ طالبانو او افغان حکومت او امریکا ته په یو لیک کې ویلي چې د 5000 طالب زندانیانو فهرست له دې کمیسیون سره نه دی شریک شوی. اعلامیه زیاتوي چې ټول افغانان حق لري د سولې د بهیر په اړه معلومات ولري. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اعلامیه په داسې حال کې ده چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې تمه لري افغان حکومت د بین الافغانی مذاکرات تر پایل مخکې د طالبانو 5000 بندیان خوشې کړي. افغان ولسمشر د یک شنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته ویل چې بین الافغانی خبرو تر پایل مخکې باید د بندیانو را خوشې کېدل شرط نه وي. دا چې د بندیانو په اړه د افغان حکومت دریس تغییر کړی کنه د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویل
په دې موقف کې تر اوسه پورې کوم تغییر نه دی راغلی. بندیانو د خلاصون مسله مهمه ده چې پر هغه باندې د افغانانو په منځ کې خبرې وشي، خو د هغه تر څنګ مهمه ده چې د پاکستان سره طالبانو د اړیکو په اړه وضاحتونه ایجاد شي. د نشه یي موادو په مستقیم قاچاق او تجارت او کرنه کې د طالبانو رول او د هغوی موقف مشخص شي، او همداراز طالبان موافقه وکړي چې یو دایمي اوربند تر هغه وروسته کولی شي جنګرانو په مسله باندې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ مذاکرات کې بحث وشي.
د شنبه په ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ په لاسلیک شوي تړون کې راغلي چې امریکا ژمنه ده د اعتماد رامنځته کولو په هدف لټول اړوند لورو سره په هماهنګۍ او تایید د بندیانو د راخوشي کولو لپاره پر یو پلان کار وکړي چې په نتیجه کې به یې د مارچ 13 د طالبانو 5000 او د مقابل لوري 1000 بندیان راخوشي شي. بادغیس ولایت چارواکي ادعا کوي چې طالب وسلوالو په یو برید کې د کمانډوز ځواکونو یو سرتیری وژل شوی او یو بل سرتیری ټپي شوی. د بادغیس د والی ویان نجم الدین برهانی له ازادي رادیو سره په ټلیفوني خبرو کې ویل طالبانو د دوشنبه په ورځ د دې ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د کمانډوز ځواکونو پر پوستا حمله کړې ده.
با اثر عملیات طالبان دو تن از منصبین کماندوی
دوی د طالبانو د حمله په نتیجه کې زموږ لسرتیرو یو وژل شو او بل ټپي شو. په بالا مرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو ځای مشرق خپل کسانو ته امر کړیو چې د امنیتي ځواکونو پر پوستو خپل حملو ته دوام ورکړي. تر اوسه پورې طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وایي افغان ځواکونه په دفاعي وضعیت کې د ښاغلي خالد په وینا که طالبان حمله وکړي افغان ځواکونه به ورته ثواب ورکړي. د تاوتریخوالي کمولو بهیر د جمعې په ورځ پای ته رسیدلی. د خوست ولایت چارواکي وایي په نادر شاکوټ ولسوالۍ کې د فوټبال په میدان کې په چاودنه کې درې ملکیان وژل شوي. د خوست والي ویان طالب منګل ازادي رادیو ته وویل د دوشنبه په ماښام په چاودنه کې و کسان ټپیان شول. د خوست ولایت د عامې روغتیا رئیس حبیب شان ساری ازادي رادیو ته تایید کړ چې درې ملکیان وژل شوي، خو د ټپیانو شمېر یې اته نه یاد کړ. د ښاغلي منګل په وینا چاودیدونکي مواد پر یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي و. د زیاته کړه چاودنه په داسې حال کې شوې چې خلک د فوټبال لوبې د لیدو لپاره نندارې ته راغلي وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون ماښام پر خپل ټویټر ولیکل دا چاودنه په دې ډلې پورې تړاو نه لري. تر اوسه بلې کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. چین وای په دې هواد کې په سلیر ساتونو کې 240 کسان مړ شوی دي چې په کرونا وایروس سخته و. د چارواکو په وینا هم درس په دې هواد کې 202 نور کسان په دې وایروس سخته شوی. د رسمي معلوماتو لمخې په دې وایروس اخته شوی نیم کسان بیرته روغ شوی. په جنوبی کوریا کې هم د دې وایروس 4000 شپږوی نوې پیخي ثبت شوی او په وایروس د اخته کسانو شمیر 4212 ته لوړ شوی. په سیول کې چارواکو ویلي چې د 4 نورو کسانو لمړنی سره د تلفاتو شمیر 22 شو. د روغتیا نړیوالې ادارې د مارچ په لومړۍ نیټه د یک شنبې په ورځ ویل چې په ټوله نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر تر 6000 زیات شوی او په ټوله نړۍ کې شاوخوا 9000 نور په دې ناروغۍ د اخته کېدو له خطر سره مخ دي. د دوشنبې په ورځ ترکیې د سوریې ادلب ولایت ته اضافي سرتیری ولیږل. دا وروسته له هغې ده چې ترکیې د یک شنبې په ورځ په ادلب ولایت کې د سوریې دوه جنگي الوتکې وویشتې او پر نظامي هوایي اډه یې حمله وکړه. تېره اونۍ د سوریې په نظامي عملیاتو کې د ترکیې ګڼ سرتیري وژل شوي وو. د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو څارونکو په یو رپورټ کې ویل چې انقره او مسکو دواړو په سوریه کې د ملکیانو په وژلو سره داسې عمل کړی چې جنگي جنایت ګڼل کېدای شي. وروستۍ جګړې د روسیې او ترکیې ترمنځ د مخامخ جګړې خطر زیات کړی. دوی تر دې ترنګلي وضعیت مخکې د سوریې په 9 کلنه جګړه کې پر مخالفتونو سربېره لا یو بل سره د جګړې د محدود ساتلو په برخه کې همکاري کوله. دا خبر و. دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نه واوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې کتلی شئ. وړاندې به په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات تر سره شریکو. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي تمه کیږي چې په افغانستان کې به د تاوتریخوالي کمې دوام وکړي. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې چې د افغانستان له یو شمیر سیمو څخه پر افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو د بریدونو رپورټونه ورکړل شوي. اخوا د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي طالبان باید په قطر کې له افغان پلاوي سره وګوري. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان دواخان مینپال پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل له طالبانو سره به د افغان هیئت په خبرو کې د بین الافغاني خبرو د اجنډا په ترتیبولو بحث وشي. همدارنګه به دا هم واورئ چې ازبکستان د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف له افغانستان سره د حیرتانو بندر تړلی دی. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو، لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. د ژوند رنګونه هم دراورو. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې اورئ چې برطانیې، جرمني او فرانسې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ایران ته د 5 میلیونه یورو مالي مرستې ورکړې ژمنه کړې. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي تمه کیږي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمې دوام وکړي. اسپر دا خبرې پرون ناوخته د امریکا د لوی درستیزان د کمیټې له رئیس جنرال مارک میلی سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد پرون وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې طالبان پر نړیوالو ځواکونو حملې نه کوي، خو د ده په وینا د دې ډلې حملې به د افغان ځواکونو پر ضد دوام وکړي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو بهیر د فبروري په 22مه د شنبې په ورځ پیل شو او د جمعې په ورځ د فبروري په 28مه نیټه پای ته ورسید او امریکا او طالبانو د شنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې یوه موافقه لاسلیک کړه. طالبان په قطر کې سیاسي دفتر لري. ملالۍ بشیر په اړه رپورټ لري.
د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي په افغانستان کې د هیواد د ماموریت اصلي هدف دا دی چې ډاډ ترلاسه سي چې افغانستان هیڅکله د ترهګرو په خوندي ځای نه بدلیږي چې پر امریکا حملې وکړي. اسپر ویلي امریکا په تیرو 30 کلونو کې په دې برخه کې ډیره بریالۍ وه. د همداراز په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار وکړ او وی ویل موږ تمه لرو چې په افغانستان کې تاوتریخوالي کم پاتې سي. تر هغه وخته چې بین الافغاني خبرو ته رسیږو تاوتریخوالي به نور هم کم سي او په نتیجه کې به یې اوربند رامنځته سي. اسپر دا خبرې پرون ناوخته په پینټاګون کې د امریکا د لوی درستیزانو د ګډې کمیټې له رئیس جنرال مارک میلی سره په ګډه خبرې غونډه کې وکړې. میلی زیاته کړه د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک 2 ورځې وروسته د تاوتریخوالي صفر ته رسیدو احتمال نسته. د اسپر او میلی تر دې خبرې غونډې 2 ساعت مخکې د اسوسییټډ پریس خبري اجانس په ګډون یو شمېر رسنیو د طالبانو د ویاند زبی الله مجاهد له قوله راپور ورکړی و چې د دې ډلې او امریکا د موافقه لیک پر اساس طالبان پر امریکایي ځواکونو حملې نه کوي، خو د دې ډلې حملې به د افغان ځواکونو پر وړاندې دوام وکړي. تر دې یو ورځ مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویل نسبي اوربند به تر هغه وخته دوام وکړي چې د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل سي. د امریکا او طالبانو په موافقه لیک کې د دغو مذاکراتو وخت د مارچ میاشتې لسمه د سه شنبې ورځ ښودل سوې ده. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ د شنبې په ورځ د فبروري په 22مه پیل او د جمعې په ورځ د فبروري په 28مه نیټه پای ته ورسېده. په دې وروستیو کې د خوست او بادغیس په ګډون د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه د امنیتي پیښو خبرونه راغلي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل وایي تمه لري طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي. فیصل پرون ازادي راډیو ته وویل
د طالبان جنګ نه مخکې جواز درلودل نه اوس په دې اوس مشخصا کله چې دوی له امریکایانو سره نور جګړه نه کوي هغه د جهاد بحث چې دوی خپلو جنګیالیو ته کوه هغه یې نور له منځه فیصلې رسول جنګ کوي یا افغان وژنه کوي هغه د قدرت لپاره د هغه جواز نه لري او د افغانستان حکومت او خارجي وزارت په کلکه باندې درېږي. موږ هیله لرو چې طالبان نور خشونت ته بېرته مخه نه کړي دوی د سولې لار خپل کړي ځکه چې په افغان وژنه هغه په نورو په خیر ده او د افغانستان د ملت غوښتنه نه ده.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسد الله خالد په دې هیواد کې د تاوتریخوالي کمولو لوي اونې پښپړې دوه ورسته ویل په دفاعي وضعیت کې دي. د شاغلي خالد په وینا کې طالبان حمله وکړي افغان امنیتي ځواکونه به ورته ځواب ورکړي. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وایي امریکا تمه لري چې طالبان پر خپل ژمنو کې ډیر جدي پاتې شي. د دوشنبه په مخستن د نړیوال ائتلاف یو ویان ډګروال سونی لګیټ د جنرال سکاټ میلر له قوله پر ټویټر لیکلي د تاوتریخوالي کمښت د اعتماد جوړولو یو اقدام وو. امریکا زموږ د تمو په اړه ډیره واضح وه او تاوتریخوالی باید کم پاتې سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقه لیک په یو برخه کې راغلی چې طالبان باید د القاعده غوندې ډلو ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د امریکا او متحدانو امنیت یې له خطر سره مخامخ کړي. په دې موافقه لیک کې همدارز راغلی چې امریکا ژمنه ده د اعتماد رامنځته کولو په هدف له ټولو اړوندو لوریو سره په هماهنګۍ او تایید د بندیانو د راخوشي کولو لپاره پر یوه پلان کار وکړي چې په نتیجه کې به یې د مارچ تر لسمې د طالبانو 15,000 او مقابل لوري 1,000 بندیان راخوشي سي. د موافقې له مخې ټاکل شوی ده د مارچ په لسمه نیټه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل سي. خو ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې د 15,000 بندیانو خوشی کولو تجمن نه دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ ویل تر هغه وخت چې دا زندانیان نوی را خوشی سوي په بین الافغاني خبرو کې به ګډون ونه کړي.
په همدې هدف چې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو اجنډا وټاکل شي او په زمن کې د بندیانو د خلاصون په مسله خبرې وشي د افغانستان د حکومت یو شپږ کسیز هیئت د محل په دوحه کې دی. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي طالبان باید په قطر کې له دې افغان هیئت سره وګوري. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان مرسیال د واخان مینپال پرون ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل له طالبانو سره به د افغان پلاوي په خبرو کې د بین الافغاني خبرو د اجنډا په ترتیب بحث وشي. خو دا چې تر اوسه د دوی ترمنځ لیدنه شوې او کنه ښاغلي مینپال په دې اړه څرګند ځواب ورنه کړ. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
د افغانستان په ولسمشرۍ ماڼۍ کې یو با خبره سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل طالبانو تر اوسه په قطر کې له افغان پلاوي سره نه دي کتلي. خو د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویاند وایي طالبان باید په قطر کې له افغان پلاوي سره وویني. د واخان مینپال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره د افغان پلاوي په کتو کې به د بین الافغاني خبرو په اجنډا خبرې وشي.
د تماس ډله د همدې لپاره تللې ده چې د مذاکرات پر مهال باندې د اجنډا مسایل ترتیب دا د طالبانو او د امریکایي لوري په غوښتنه باندې تللې ده. هر وخت چې دوی پر اجنډا باندې کار وکړي د اجنډا د اسلامي جمهوریت له ادرسه به مذاکراتي ټیم آماده وي. کله چې د مذاکراتو اجنډا برابري دي طالبان ځان مذاکراتو آماده کوي باید ورسره وویني.
خاغلی مینپال دا هم وویل په اجنډا کې د بندیانو د خوشی کولو او تبادلې موضوع هم شامل ده. خدا چې تر اوسه د دغه پلاوی او طالب استازو ترمنځ سر روان دي کوم لیدنه شوی او کنه خاغلی مینپال سرګند ځواب ورنه کړ. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین بیا نن ازادي راډیو ته وویل د طالبانو او افغان شپږ کسیز پلاوی ترمنځ هیڅ ډول خبرې نه دي شوی. کسه هم خاغلی شاهین په غوسه توګه دا نه دی ویلی چې له دغه شپږ کسیز افغان پلاوی سره به ګوري او کنه. خو خاغلی مینپال وایي چې طالبان بل لاره نه لري او نه قتل د سولې د نه غوښتلو په معنا ده. په ورته وخت کې د افغانستان په ولسی جرګه کې د کونر ولایت د خلکو استازي نعمت الله کریاب وایي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو د تضاد لوی لامل د طالبانو لخوا خپلو پلویانو او جنګیالیو ته دا ښکاره کول دي چې دوی لا هم افغان دولت په رسمي ډول نه پیژني.
هغو تعهداتو له مخې چې د خپلو جنګیالیو سره یې کړي امتیازګیري به یوازې دایي چې نړۍ ته وښیي او یا د مطبوعاتو د لارې د افغانستان د خلکو په ذهنونو کې یو تشویش پیدا کړي، پرته له دې به بله امتیازګیري نه وي، ځکه دا هر څه له وړاندې نه پلان شوې خبره وه.
تېره اونۍ د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړه لیک تر لاسلیک مخکې افغان حکومت شپږ کسیز پلاوی چې د عدلیې د وزارت مرستیال زکیه عادلي، د سولې په چارو کې د دولت د وزارت مرستیال عبدالخالق بالاکرزی، د حج او اوقاف د وزارت مرستیال امین الدین مظفری او د بهرنیو چارو د وزارت او ملي امنیت شورا استازي او د محبسونو د تنظیم د چارو مسؤل هم پکې شامل وو قطر ته لیږلې دي. مخکې تر دې ولسمشری ماڼۍ ویلي وو چې دغه شپږ کسیز پلاوی قطر ته له طالبانو سره د اړیکو د ټینګولو لپاره تللی دی. ټاکل شوې چې د مارچ د میاشتې په لسمه له طالبانو سره د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي. د دغو خبرو لپاره په قطر کې د طالبانو د استازو او استول شوي افغان پلاوي ترمنځ خبرې مهمې ګڼل شوې دي. د یادونه ده چې افغان حکومت مخکې له دې هم یو پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته استولی و چې طالبانو ورسره ونه لیدل او بې نتیجې بیرته راستون شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس پر شو دي چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. سفی الله ستنګزی ورته کتنه کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ هوکړې او له افغانستانه د متحده ایالاتونو د سرتیرو د وتلو مسلې یو وار بیا د نړۍ د یو شمېر رسنیو پام ځان ته اړولې. د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې لیکلي ولسمشر ډونالډ ترامپ وعده کړې چې ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه باسي. ورځپاڼې لیکلي راتلونکو څو میاشتو کې به روښانه شي چې دغه معامله سولې ته د رسېدو یوه لار ده او یا د امریکایي ځواکونو د وتلو یو سیاسي پوښښ. د لیکوال په وینا ښه خبر دا دی چې د شمې ورځې موافقه تر هغې ډېره ښه وه چې په سپتمبر میاشت کې تمه کېدله. د وال سټریټ جورنال د مقالې په دوام کې راغلي طالبانو په زرګونو امریکایي سرتیري وژلي او ډونالډ ټرمپ باید هغوی کیمپ ډیویډ ته نه وای وربللي، هغه څه چې ټرمپ په پیل کې غوښتل خو هسې ونه شول. واشنګټن اگزامینر ورځپاڼې لیکلي د امریکایي ځواکونو د وتلو موافقه قال ننګونو او خطر ډکه ده. د مطلب په پیل کې راغلي کله چې متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې له طالبانو سره جنگ بندوي خورا تاریخي ورځ وه. د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د هوکړې لمخې شاوخوا 1600 امریکایي سرتیري به د لنډې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شي. د واشنگټن اگزامینر په لیکنه دا اوس د افغانستان په حکومت پورې تړلې ده چې څنګه د اوږدې جګړې د پای ته رسولو په هدف له طالبانو سره موافقې ته رسیږي او سوله کوي. ورسپانې لیکلي منتقدین په دې باور دي چې امریکا خپل افغان متحدین د اوربان له هیڅ ډول ژمنی او یا د سولې لپاره د طالبانو له تضمین پرته ځان ته پریښودل. په دوام کې راغلي کومه موافقه چې شنبه د امریکا په استازیتوب د زلمی خلیلزاد او د طالبانو په استازیتوب د ملا عبدالغنی برادر لخوا لاسلیک شوه، طالبانو ته لار پرانیزي چې د امریکا له ملاتړ برخمن افغان پوځیانو په وړاندې خپل جنگ ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هم ګواښ کړی چې که کومه بده پیښه وشي امریکا به بیا افغانستان ته ولاړ شي او په داسې یو قدرت به عمل وکړي چې چا یې ساری نه دی کتلی. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکلي د امریکا او طالبانو تر موافقې وروسته افغانان هیله من دي، خو په عین حال کې ویرې هم په زړونو کې ځای نیولی. د 18 کلن حبیب الله بلوچ لمسای 13 نومبر په کابل کې پیوبرید کې وژل شو. هغه لاس انجلس ټایمز ته ویلي سوله لوی هیله ده. د ښاغلي بلوچ په حواله لیکل شوی هیله لري چې د امریکا او طالبانو موافقه چاودنی او امنیتي پیښې ختمې کړي. تمه ده بین الافغاني خبرې د مارچ په لسمه پیل شي، خو لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکلي د دغې نیټې په نږدې کېدو سره ننګونې هم موجودې دي. طالبان افغان حکومت په رسمیت نه پیژني او اخوا محمد اشرف غني چې د ټاکنو ګټونکی اعلان شوی عبدالله عبدالله یې نه مني. د ورځپاڼې په لیکنه ښاغلی عبدالله د ټاکنو پایله له درغلیو ډکه بولي، هغه ځان بریالی اعلان کړی. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د دغو دواړو افغان مشرانو په اړه لیکلي چې دوی د مرکزي پلاوي په ټاکلو باندې دوه جلا لارې غوره کړي او دا پخپله له طالبانو سره د مستقیمو خبرو په وړاندې یوه معنې ده.
ازبکستان د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف له افغانستان سره د حیراتانو بندر تړلی. د بلخ ولایت سیمه چارواکي وي ازبکستان د دوشنبه په ورځ افغانستان نه هغه هیواد ته د مسافرو په ورتګ بندیز ولګو. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان شمالي ګاونډي هیواد ازبکستان د دوشنبه په ورځ د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي په هدف له افغانستان سره د خپلې پولې د تړلو خبر ورکړ. د بلخ ولایت چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ازبکستان له لورې د دواړو هیوادونو ترمنځ د حیرتانو د بندر تړل کېدل تایید کړل. د بلخ د والی بیان منیر فرهاد وویل:
په امروز کشور دوست ازبکستان مرز خود را بروی مسافرین
نن سهار دوست هیواد ازبکستان د افغان مسافرو پر مخ خپل بندر چې په حیرتانو کې دی د افغانستان له لوري د کورونا وایرس د ورخپرېدو د مخنیوي په خاطر وتاړه. راپورونه چې موږ لرو هغوی ویلي چې د بندر تړل موقتی دی.
دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ پاکستان هم د کندهار د چمن په سیمه کې د یوې اونۍ لپاره د افغان مسافرو او سوداګرو پر مخ د خپل بندر د تړل کېدو خبر ورکړ. د کورونا وایرس مثبتې پیښې د تیر میلادي کال د ډسمبر په میاشت کې په چین کې ثبت شوې چې تر اوسه پرې د هغه هیواد په لسګونو زره کسان اخته او څه باندې 2000 یې وژلي دي. سره له دې چې اوس د دغه وایرس مثبتې پیښې د نړۍ په شاوخوا څلوېښتو هیوادونو کې ثبت شوې، خو له چین وروسته ایران هغه هیواد دی چې د یاد وایرس مثبتې پیښې پکې ډېرې ثبت شوې دي. د وروستیو خبرونو له مخې په ایران کې پر دغه وایرس د اخته کېدو له امله تر اوسه څه باندې 30 کسان مړه شوي دي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له نیکه مرغه په هیواد کې تر اوسه پورې د کرونا د وایرس له یوې مثبتې پیښې پرته نورې مثبتې نه دي ثابت شوي. د دغه وزارت ویاند وحیدالله معیار ازادي راډیو ته وویل:
در مجموع در حدود 13 واقع مشکوک سمپل شاورشت که از او جمله
پټوله کې د واویا مشکوکو پیخو سیمپلونه راوړل شوی. لدی جملې نه 350 پیخې ټیسټ شوی چې 250 منفی او یوې په هرات کې مثبت تثبیت شوی او 23 نورې پیخې په لابراتوار کې تر ارزونې لاندې دي.
د بلخ ولایت چارواکو دا خبره رد کړه چې ګواکې په بلخ ولایت کې د کرونا وایرس یو مثبت پیخه څرګنده شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ هغه کس چې په افغانستان کې په کرونا وایرس اخته پیژندل شوی د ایران لقم خار څخه د افغانستان هرات ولایت ته راستون شوی و. په ورته وخت کې د افغانستان سوداګر د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د حیرتان د بندر په بندېدو اندېښنې ښیي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مخکینی مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل: په سږ لمریز کال کې د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه $1 میلیارد وه چې 40% یې له ازبکستان سره وه. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
برتانیا، جرمنی او فرانسه به د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ایران ته 15 میلیونه یورو مالی مرسته ورکړي. دا درې اروپایي هیوادونه به د مالی مرستې ترڅنګ ایران ته لازم تجهیزات هم واستوي. ایران د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستو وړاندیز رد کړی. نور جزئیات له ملالې بشیر.
د ایران د روغتیا وزارت د کورونا وایرس له کبله 12 نوي مړینې راپور کړي دي. له دې سره د دې وایرس په نتیجه کې د مړو سوي شمیر شپږ شپېته تل ورسو. د ایران د روغتیا وزارت مرستیال علی رضا رئیسی د کورونا وایرس له کبله د اوښتې ځاني زیان په اړه داسې ویل:
ابتلای قطعی جدیدمون
زموږ نوي امر ښیي چې 523 نوي پیښې ثبت شوي او 12 نور کسان مړه شوي دي. په کورونا وایرس اخته کسانو شمیر 1501 تل ورسوي دي. تر اوسه شپږ شپېته کسان مړه شوي او له ښه مرغه 201 نوي کسان روغ شوي دي. د هغې شورا یو غړی چې د ایران ستر مشر ته سلا مشورې ورکوي هم په مړو سوي کې شامل دی. دا خبره د ایران دولتي تلویزیون د دوشنبه په ورځ راپور کړه. د نظام د مصلحت د تشخیص په نوم د دې شورا غړی محمد میر محمدی نومیده چې په تهران کې د کورونا وایرس له ناروغۍ مړ سو. هغه یو اویا کلن و. میر محمدی د ایران لومړی لوړ پوړی چارواکی دی چې د کورونا وایرس له کبله مړ سو. د ایران په مشرتابه کې ګڼ کسان په دې ویروس اخته شوي دي. دا شورا د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنئی ته سلام مشورې ورکوي او د ستر مشر او پارلمان ترمنځ د منګړې په توګه فعالیت کوي. د میر محمدی د مړینې خبر په داسې حال کې دی چې د ایران مرستیال ولسمشره معصومه ابتکار او د روغتیا مرستیال وزیر ایرج حریرچی هم په دې ویروس اخته شوي دي. متخصصین وایي په ایران کې په ویروس د اخته کسانو شمیر شایي تر هغو ډیر وي چې چارواکو تایید کړی. د ویروس د خپرېدو له بیرې د ایران د بهرنۍ چارو وزارت د دوشنبې مارچ په 2 نیټه آنلاین خبری کانفرنس جوړ کړ. د دې وزارت ویند عباس موسوی آنلاین خبری وکړې او ایران ته یې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو د مرستې وړاندیز رد کړ. په همدې حال کې جرمني، برتانیا او فرانسې ویلي چې له ایران سره به د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره مالي او تجهیزاتي مرسته وکړي. دغو درو اروپایي هیوادونو په یو اعلامیه کې ویلي چې د روغتیا نړیوالې ادارې له لارې به له ایران سره 5 میلیونه یورو مالی مرسته وکړي. ایران ته په ورکړل شویو روغتیایي موادو کې به د لابراتوار د معایناتو آلات او د ځان د خوندیتوب لپاره کالي او د لاسو دستکشې شاملې وي. په تهران کې د برتانیې سفارت ویلي چې د ویروس په خاطر یې له ایرانه خپل پرسونیل ایستل پیل کړی دي. دې سفارت ویلي چې یو شمېر لازمي کارکوونکي به یې په ایران کې پاتې وي، خو که وضعیت نور هم خراب سي د سفارت وړتیا به ډېره محدوده سي چې د برتانیایي وګړو مرسته وکړي.
اوس هم یو اربیا د مهمو خبرونو سره ټکی. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي تمه کیږي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمې دوام وکړي. اسپر دا خبرې پرون ناوخته د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې له رئیس جنرال مارک میلی سره په یوه ګډه خبري غونډه کې کړې دي. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې خبرو اندېښنې او پوښتنې راپورته کړي. د کمیسیون د دوشنبې په ورځ طالبانو او افغان حکومت او امریکا ته په یو لیک کې ویلي چې د 5000 طالب زندانیانو فهرست له دې کمیسیون سره نه دی شریک شوی. په بادغیس ولایت کې چارواکي ادعا کوي چې د طالب وسلوالو په یو برید کې د افغان کمنډوز واکونو یو سرتیری وژل شوی او یو بل ټپي شوی. دا خبره د بادغیس د والي ویان نجم الدین برهاني ازادي راډیو ته کړې. د خوست ولایت چارواکي وایي په نادر شاکوټ ولسوالۍ کې د فوټبال په یو میدان کې چاودنه کې 3 ملکیان وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. چین وایي په دې هیواد کې په څلور ساعتونو کې 240 کسان مړه شوي چې په کورونا وایروس اخته و. د چارواکو په وینا همداراز په دې هیواد کې 202 نور کسان په دې وایروس نوي اخته شوي. او د دوشنبې په ورځ ترکیې د سوریې د ادلب ولایت ته اضافي سرتیری ولیږل. دا وروسته له هغه ده چې ترکیې د یکشنبې په ورځ په ادلب ولایت کې د سوریې 2 جنګي الوتکې وویشتې او پر نظامي هوایي اډې حمله وکړه. دوستانو سمکغلا ازادي راډیو ناوري په همدې سره د ازادي راډیو دا لومړنی نیم ساعته خبری مجله پای ته رسو. مخکې له دې چې اسما بل همکار سید سمیا عباس راشي د ژوند رنگونه اورو.
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم، ستاسو نوم څه دی؟
وعلیکم السلام، زما نوم محمد امید.
تاسو د سنگار توکو پلورنځی لرئ؟ څومره موده کیږي چې دا مو جوړ کړی دی او څه شیان پکې خرڅوي؟
تقریبا یو اته میاشت کیږي چې موږ دا جوړ شوی دی، کاروبار کوو او د تفلانه او د زنانه سیمساری بخښونه دي دا خرڅوي.
دلته ډیر زیات شیان دي چې تاسو یې خرڅوي، د سنگار توکي دي، د ویښتانو توکي دي، یعنی ډیر دا دکان ډیر پکې ښکلی ښکاري. درته وایاس چې دا شیان تاسو له کوم ځای نه راوړی؟
مونږ اکثره شیان د لاور نه راوړو، ځکه هلته مونږ ته هغه کوي لږ ارزانه بیه تمامیږي ښه ده مونږ ته. خو بعض شیان چې هغه جینه نسته د ترکیې او د چین نه راځي، بیا د کابل نه هغه خریداري کوو.
ستاسو به ډیری دا مشتریان ښځې که څنګه؟
اکثریت مشتریان زمونږ زنانه دي، ښځې دي.
دا راته وایاست چې یوه عادي ښځه کله تاسې ته راځي او د سینګار توکي درنه اخلي، داسې په اوسط ډول باندې به 2 روپۍ مصرفوي؟
معمولا ښځه خو څوک وایي څه جنجال لري، خو کورنۍ ټول جنجال لري. خو بعضې په اوسط توګه 2000-3000 داغنم پورته تر 15-16000 مونږ نه سودا اخلي.
سنگار توکي تاسو نه اخلي؟
سنگار توکي اخلي، باز خپل ماشومان ته هم دا شان اخلي. سنگار توګه معمولا ډیر خزه استفاده کوي، تر 15-16000 دا ټیټه تر 2-3000 پې مونږ نه اخلي.
تا ته څه ډول مشتریان راځي؟ ډیره خاریان راځي که اطرافیان راځي؟
والا دلتا خو چون سے مارکیٹ دسے لوکس جای دا معمولا دا شاری خلق دیر رازی دا اطراف خلق نه زکا چه دلتا من دا خلق چامن جایوی دا آغا جای دیر خوخهی کسه پور تا قیمت همی هم دست جایو تا معمولا رازی
تا سه کلا چه یو لوستی او خاری خزت استراشی او کلا چه یو اطرافی خزت استراشی ریختیا براتوایی چه خوشحالی گی کمی تا یعنی دا کمی ندیر زیاده گتا اخلی
والا گتا خود شاری نخلو زکا چه آقوی پیسداران وی
تا سه خبلا دا سنگار تو کنه استفاده کوی؟
لگ لگ مثلا اطریات نستفاده گو تاف نو دا جیل دا ویخته لخاطره استفاده که و نور خو خزینه لخاطره دی
دیر زیاده منن
تاسو نم منن ایو جا موسیقی